خوش آمدین.
ډیر مننه فروخ صاحب. کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه یو ساعته پروګرام کې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي او دویمه نیمایي تر ډیره پورې ورکه شوې عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. مهم راپور دا دی چې دفاع وزارت وایي روان لمریز کال کې افغان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي. په فاریا په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی و. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. او رئیس د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ او فوایدې عامې وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ژر اعلانیږي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلې دي. پوره خبرونه. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامې وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزارت مصطفی مستور، د مخابرات وزارت شهزاد آریوبی او د فواید عامې وزارت یما یاری د نوي سرپرستانو وزیرانو په توګه باندې معرفي شوي دي او وروسته به ولسي جرګې ته د باور د رایې لپاره ورپېژندل کیږي.
جمهوری ریاست وایي د پاتې وزارتونو لپاره به هم ډیر ژر کاندید وزیران معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نږدې راتلونکي کې اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې د معینیت سرپرستی میرمن الیس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې کړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویلي دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې پروسه او نور موضوعاتو خبري وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر د شنبه په ورځ له امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي که څه هم ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه هر اړخیزه ستراتیژي نه ده اعلان کړي، خو په پوځي برخه کې ځینې تصامیم نیولې دي. بلخوا جمهوري ریاست وایي میرمن ویلز پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د پکتیا د والی ویاند وی په جاني خلول وسوالي کې د تیرو دوه اونیو په لړ کې تر یو سلو اویا زیات دولت زد وسلوال وجل شوې دي. عبد الله حسرت پرون یک شنبه ازادي رډو ته وویل په وجل شوې وسلوالو کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي.
د وسلوال مخالفینو لخوانه چې پاکستانی جنگیالیو هم ملتیا کوله، د زمري د میاشتې په لومړۍ ورځو کې شدید بریدونه ترسره شول چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یک شنبه پورې یو سلو یو اویا وسلوال مخالفین چې له شلو نه زیاتې پاکستانی جنگیالي دي وژل شوي دي او یو سلو درویشت تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان دي.
والی ویاند وی هغه سیمه هم برته د افغان قوت لاسته ورغلی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ورڅخه تکتیکی شاتک شوی وو. د دولت کومي مخالفی ډلې په دې اړه تفسیران نه کړي. او ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته، د ایران پوځ وی د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپل همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوی دغه پیښه پرون یک شنبه د تهران د جنوب په 10 کیلومتري کهریزک خارګوټی کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی احتمالا پیښه د سرتیری له رواني ستونزې سره ارتباط لري چې ناڅاپه یې پر خپل همکارانو ډزې پیل کړي. تیره میاشت هم د ایران رسنیو د ورته پیښې راپور ورکړ چې یو پوځي د تهران په شمال لویدیځ ایبک خارګوټی کې په سرتیرو ډزې وکړې، درې کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د ایران په بل خبر کې اوري چې د راپورونو په اساس د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو له یوې ډلې سره جګړه کړې. په پیښه کې دوه سخت دریځې وژل شوي دي. دغه خبره تسنیم خبري آژانس پرون کړې او ویلي دي چې پیښه آذربایجان غربي ولایت ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پنس په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړه ویلي، د نیویارک ټایمز دغه راپور شرمونکی او توهینامیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاګانې بیخي غلطې دي. د ویلي ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پرمختیا متمرکز کړي چې په 2020 کال کې هم انتخابات وګټي. او راپورونه وایي د فرانسې څارنوالانو د هغې قضیې په اړه د تروریزم ضد تحقیقات پیل کړي چې یوه چاړه په لاس سړي غوښتل په زوره د ایفل ټاور سیمې ته ننوځي. په دې پیښه کې چې د شنبې ناوخته شوې چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغو سرچینو چې قضیه له نږدې څاري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، مشکوک کس چې په توقیف کې دی څارنوالانو ته ویلي له داعش سخت دریځې ډلې یو غړي سره په تماس کې و او غوښتل یې پر یو سرتیري حمله وکړي. دغه مشکوک کس شاوخوا 19 کاله عمر لري. د راپورونو له مخې رواني ستونزې درلوده. د اید افریقا په لویدیز موریتانیا هیواد کې زیږیدلی او د فرانسې تابعیت هم لري. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې کتلای شئ. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو سږ کال تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي.
تر کال کې مونږ تر زیات هوایي عملیات درلودل. دشمن منصوري عملیات اعلان کړی و. شندکه
د سرپل په مرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو او داعش لاس یو کړی او ملکیان یې وژل. د سرپل والی وایي د دغې سیمې او نورو سیمو د نیولو توان نه لري.
توان مقابله و بازپسگیری مرزا اولنگ و کوهستانات و سایر جهان در توان حکومت محلی سرپل نیست.
نور موضوعات هم در تخبرو. در پروگرام په دویمه نیمه ای که دو و نیس پروگرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوی عزیزان مهیروی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. روزو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. دغه وزارت یو ویاند وایي دغه ځواک هره شپه په بیلابیلو پوځي اهدافو تر سلو زیاتې الوتنې کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور ته وګدو.
دفاع وزارت وایي په روان لمریز کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیلې پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال د مهماتو او عیاشې د رسولو د پوځي قطعاتو د ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ویل د دغو هوایی عملیاتو او فعالیتونو لکبله افغان ځواکونه توانیدلی د دشمن زیات تحرکات وځپی.
په هر اشته کې د یو سلو نه زیات مونږ خپل وظایف د هوایی ملیار نه اجراعات کوو. په دغه کال کې مونږ د ډیرو نه زیات هوایی عملیات درلودل چې مونږ وکولای شو چې د دښمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی و شنډ کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایي پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلاک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنۍ هڅې پیل کړي په افغانستان کې په هوایي عملیاتو کې خپل ونډه پراخه کړي. د چهار شمی پورز ملیټری ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د دې خصوصي کمپنۍ پوخوانی اجرایی مشر اریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړي چې وکولای شي له خپلو خصوصي جنگي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایی عملیاتو کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خود ملیټری ټایمز په حواله د افغانستان یو عالی رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له اریک پرنس سره لکتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبری باید د افغان قواوو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواوو په ځنګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینون کی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل
دغه اوسنۍ جنگ چې د سکل شروع شو ډیر شدید جنگ و په اکثر ولایتو کې دغه جنگ چې ما هر کله د هوایی ځواک په هغه قوت او هغه قدرت او هغه کنټرول او هغه تعقیب د پلانونو هوایی عملیات شروع کړی دي د شپې او د ورځې هوایی ځواک د افغانستان لپاره په جنگ کې ډیر اشد ضرورت چې باید د تقویه شي تجهیز شي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژواک خبری اژان سره په مرکه کې ویلی و په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا پلان طرحه او ترسره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غواګیست اورای چې د افغانستان په سرپل ولایت کې په مرزا اولنګ سیمه کې چې د سیاد ولسوالۍ یو سیمه ده او یو لری پروت کله ده وسلوال طالبانو او داعش جنگیالیو د ملکانو د وژنې لپاره لاس یو کړی ده د سرپل ولایت د سیاد ولسوال شریف امینیار ویلی وسلوال طالبانو داعش ډلې ته د یو وفادار قومندان په مرسته د مرزا اولنګ سیمه نیولې او غاڼو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده طالبان وی په سیاد باندې یوازې دوی حمله کړې او ملکانو ته هم مرګوبله نه دا اړولې دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې تر لاندې د میورستې او ریپورت ووره د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي دا حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي امینیار وایي دا حملې د طالبانو او داعش د دوو قومندانانو لخوا په ملکیانو شوې چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی خو په حمله کې ملکان نه دی وجلی ویل کیږي د ملکان هغه وخت وجل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د مرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس په خپل کنټرول کې راوسته په مرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه و د سرپل ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وی 25 کسان لا هم لا درک دي د شوی ملکانو په ډله کې خزي او ماشومان هم شامل دي د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د مرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده هغه له مرکزی حکومت د لا زیات ملاتړ غوښتونکی شو د وی مرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړې او بیا هم وایي چې د مرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقله او زین نور سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري د ملي وحدت حکومت مشرانو په مرزا اولنګ کې دغه عامه وژنه غندلې ده د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه او جنگي جنایت بللې ده همداراز اجرایه رئیس هم ویلي دي چې په ټول توان به افغان امنیتي ځواکونه د مرزا اولنګ د برتنیولو او د دغه نه بخل کېدونکي جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنگلي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت نښتې هم سره کړی خود ریپورتونو په اساس کله کله ځینی طالب قومندانان داعش ته اور اوخت دي که پرختیا هم په مرزا اولنګ کې د افغانستان د دغو دوه سرسخت مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره سموي دا به د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت په وړاندې یو لوی ننګونه وي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته وګیاست پاکستان ونتوانی د ډیورند کرخې دی غاړې ته جنگیالي ځای پر ځای کړی دا خبره د پکتیا د ولایت ویاند ازادي رادیو ته وکړه ل عبد الله حسرت سره صالح محمد صالح مرکه کړی دا او ری چې د جانخیل ولسوالۍ کې د 13 په لړ کې تر 120 زیات دولت زد وسلوال وجل شوی چې تر شلو زیات پکې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي صالح محمد صالح د مرکه په پایل کې ویلي دي چې د وجل شوی پاکستانی جنگیالي هویت پا پکتیا مقامات څنګه تثبیت کړ؟
تاسو معلومه ده چې موږ د خپل کشفي او استخباراتي ادارو لاره نه د افغانستان له ټولو سیمو وخت په وخت خبرونه اخلو، همدار از موږ ځایي سرچینې لرو. بل دا چې په سیمه کې یو شمیر د پاکستانی جنگیالیو مړي هم پاتې وو، له هغوی نه او هغه نیول شوی پنجابۍ چې هویت یې هم پاکستانی دی او بالفعل په ټپي حالت کې له یادې سیمې څخه د جګړې په ډګر کې نیول شوی چې فعلا مرکز کابل ته انتقال شوی، هغه پختل خبرو کې کشفی ارګانونو صداي اعتراف کړی چې په دغه جګړه کې لسګونه پاکستانی جنگیالي هم ګډون لري. سربیره پر دې یو شمیر مهم کمانډانان هم د دوی وجل شوی دي چې د جانخیلو د جګړې رهبری کوونکې د جانخیلو د وسلوال مخالفینو کمانډان هغه هم د ډیورن د کرخې نه د هغه غاړې د تری منګل د سیمې اوسیدونکي و چې حزب الله نومیده هغه هم په دغه جګړه کې وجل شوی دی.
پکتیا د قبایلی سیمی اغا نا امن سیمو د سیرم پروت ولایت دی، څنګه یو دم تر نسبی قراری ورستا الته جګړې پایل سولې یو جګړې شدید سوې؟
تقریبا تیرو دوه درې کلونه پاکستانی استخبارات هڅه کوي تر څو د حقانی شبکه او وسلوال طالبان هغو سیمو ته انتقال کړي چې د ډیورنډ کرښې دی لوري ته دي. دا د هغه فشار لامل دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه په پاکستان واردېږي او د افغانستان د مسلې او مزلې په اړه یو سیمه ییز او نړیوال اجماع قایمه شوي دي. همدې اجماع په نتیجه کې په پاکستان باندې فشار وارد شوی تر څو د وسلوال مخالفینو له ملاتړ څخه لاس په سر شي او د دوی په خاوره کې هغه پټنځایونه چې وسلوال مخالفینو ته برابر کړي دا هغه ختم کړي. پاکستان اوس هڅه کوي تر څو د ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته، یعنې د افغانستان په اوسنۍ فعلي جغرافیه کې، دغه وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي. خو خوشبختانه زموږ ځواکونه بشپړه امدګي لري او څنګه چې په جانخیلو کې دوی وښودله درانه تلفات هم مخالفینو ته واړول، یو واضح پیغام لاړ چې دغه ارمان دوی نه پوره کیږي او انشاءالله دوی به ونه توانیږي چې ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي.
د پکتیا د والی ویاند خبرې مو واورېدې. هغه په جانخیلو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې ادعا وکړه. د افغانستان د ملکی هوا نوردی خپلواک اداره وایي د املیټ رادار د نوي سیستم په فعالیدو سره به د هوایی فضا تر پوښښ لاندې راشي، د هیواد ټوله فضا تر پوښښ لاندې راشي او له دې لارې به ډیر زیات عایدات هم ترلاسه شي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې سیستم د فعالیت او ساتنې قرارداد د تالس په نوم د یوې فرانسوي کمپنۍ سره لاسلیک شوی. ولسی جرګې هم له دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي په دې سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوا نوردی د ادارې چارواکي وایي د املیټ رادار سیستم یو نړیوال پرمختللی سیستم دی چې په فعالیدو سره به تر راتلونکو شپږونیو پورې د هیواد ټوله فضا د دې رادار سیستم تر پوښښ لاندې راشي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د یاد سیستم د فعالولو ساتنې قرارداد د تالس په نوم یوې فرانسوي کمپنۍ ته ورکړی چې د همدې سیستم جوړونکي کمپنۍ هم ده.
موږ اوس یو نوی سیستم فعال کړی دی چې او په ډېر ژر چننه موږ د بهر بردارۍ د پاره هم قرارداد امضا کړي چې دغه په واسطه باندې موږ کولای شو چې د افغانستان ټوله فضا تر پوښښ لاندې راولو او ټوله هغه تیارې چې د افغانستان پر فضا باندې تیریږي موږ وکولای شو چې د رادار پر سکرین باندې ووینو. اول دغه رادارونه چې انسټال شوي وو د دې ټوله خزینه تقریبا 3 بلیون یورو کېدل.
ښاغلی حبیبي وایي د رادار د دغه نوي سیستم د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 9 میلیونه ډالر د افغانستان د حکومت له بودجې څخه یا د کمپنۍ ته ورکول کیږي. د ملکی هوا نوردی د ادارې رئیس وایي لا د اقدام سره بعد روان میلادي کال د اگست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په ټیکسونو کې هم بدلون راځي او هغه الوتکې چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي د 500 ډالرو پر ځای به 900 ډالر ورکوي او په خدماتو کې به هم خواله راځي. لا د 100 کال وړاندې د افغانستان د فضايي حریم کنټرول د ناټو ځواکونو په لاس کې و چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې دغه مسولیت افغان حکومت واخیست او د خوالي لپاره هڅې پیل کړې. د ملکی هوا نوردی د اداري مسولین وایي په 2016 میلادي کال کې د فضا له لارې 30 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي چې د نوي سیستم په فعالیدو سره به دغه عواید 60 میلیونه ډالرو ته پورته شي. د دوی په خبره اوس مهال درې رادارونه په کابل، بګرام او کندهار کې فعال دي چې د هیواد ټوله فضا تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د ملکی هوا نوردی له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې سیستم په فعالیدو سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژاندو هلیکاپټرونو د کیناستو اندېښنې مطرح شوي او ویل شوي چې دغو هلیکاپټرونو وسلوالو مخالفینو ته خواړه او پوځي تجهیزات ښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوا نوردی اداره وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نورو پرمختللو رادارونو په فعالولو سره د تروریستي فعالیتونو مخه هم ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې 8:40 دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه ویلي ښه ده چې دغه تبصره واورو. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللی دي. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پخوانی جنګ سالار دی او کلونه کلونه د ازبکانو مشر پاتې شوی، له خپلو دوو نورو تازه ملګرو سره چې پخوا یې سره لانجې هم وي یو ائتلاف جوړ کړی دی. عطا محمد نور او محمد محقق په دې ائتلاف کې د نورو تر څنګ د دوستم دوه ملګري دي. واشنگتن پوست ویلي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام سقوط په لاټه کې نه دی، خو د واک د ویشلو پلوی دی او ټینګار یې دا دی چې په دوستم باندې ترتیب شوی جرمی دوسیه وتړل شي. دوستم له می میاشت راهیسې چې کله د احمد اشتی د عریضې په اساس د لوی څارنوالۍ له لوري د اشتی د جنسي ځورونې په قضیه کې ښکېلو بلل شو، ترکیې ته تللی دی. د جنرال دوستم په شمول د افغانستان د نجات ائتلاف ولسمشر اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې راخیستې چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت یې موږ وکارولو او اوس ټول واک د ولسمشر غني او د هغه د ټیم په لاس کې دی. خو ولسمشر غني او د هغه ټیم بیا د ائتلاف کلک مخالفت کړی دی. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي ویلي په حکومت کې دننه اپوزیسیون منطق نه لري. ولسمشر غني هم څو ورځې مخکې د صنعتګارانو په غونډه کې د تدارکاتو کمیسیون په پروسیجر د افغانستان د نجات ائتلاف انتقادونو ته په اشاره وویل هغه خلک چیغې وهي چې ګټې بندې شوي دي. واشنگتن پوست هم د چارو ادارې د مرسیال هارون چخانسوري په حواله لیکلي چې د لومړي ځل لپاره دغو واکمنو خلکو احساس کړ چې د غلطو کارونو په خاطر به د یوې مستقلې او غیر سیاسي قضایي قوې لخوا پوښتل کیږي. نارت ارکنسا ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لوی قومندان په هدف ګرځولو سره تیروتنه کوي. نارت ارکنسا ورځپاڼې لیکلي هغه رپورټونه چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لرې کولو ګواښ کړی او د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلان ځنډیږي افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼې زیاتوي جنرال نیکلسن له 1400 راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومنداني په غاړه لري او په دغه جنګ ځپلي هیواد کې خورا زیات احترام ورته کیږي. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان پوځي او ملکي چارواکو سره اړیکې ښې کړي چې مخالفین ورځ تر بلې خپلو ممکنه حملو ته زور ورکړی دی. نارت ارکنسا ډیموکرات ګزیت وایي د ډونالډ ټرمپ دغه اعتراض چې نیکلسن ولې د افغانستان 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې افغان سیاستوال غافلګیره کړي او وایي کابل د خپلو مخالفینو په وړاندې د واشنگتن تلپاتې ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چې د ولسمشر کرزي نږدې همکارو ویلي د امریکا د ستراتیژۍ نشتوالی زموږ تر ټولو لوی اندېښنه ده. هغه ویلي موږ له یوې سیاسي ناکرارۍ او امنیتي کړکېچ سره مخ یو. عمر داودزی نارت ارکنسا ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان پوځ او ټولنیز بنسټونه د ګاونډیانو د مداخلې په خاطر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی داودزی دا هم ویلي چې امریکا د امتحان په حال کې ده او که وضعیت نور هم خراب شي خپل اعتبار به له لاسه ورکړي. د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلسته او هم مطالب لوستلای شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی په پام کې لري د امریکا د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. ښاغلی پنس په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړي ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور غلط دی. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال لخوا د یوې خبري مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پنس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2016 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي وي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشنبې په ورځ په خپله مقاله کې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خپره کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې پالیکنه کې د مایک پینس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پینس سلاکارانو چې نمونه نه د اخیستل سوي ویلي چې شغل پینس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورسپانې په مقاله کې ویل سوي چې مایک پینس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د ستري امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د $5,000 په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیره میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال $1,000,000 ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ټرمپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشارې نه دي ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي کنه. خو د ده د ولسمشرۍ دورې لومړۍ شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوا او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کونوی هم د نیویارک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل شغلې پینس د 2000 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویان دی دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږست. اوس هم د ځینو عامو افغانانو غږونه چې د امنیت په اړه شکایتونه کړي.
امنیتي وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالیو کې ښه نه دی. نو څوک ګرځېدای نه شي په ډاډه زړه باندې، او ښار کې هم چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځې چې ولا دلته بند انفجار وشي، دلته بد انتحار وشي، خو ګرځې ډېر بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نه شي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، پر پوستو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم سولې، ونیول سولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم سول، وچ سول، د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر کېږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالبه په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکښې دی، کار الکار ته نه سپارل کېږي، ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف یم، اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالی امنیت په دغه ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي. نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده مطلب امنیت.
د ځینو عامو خلکو غږونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو ته زنګ راووهئ، او یا هم په افغان بي سیمه ته 1700 باندې چې په لنډ وخت کې به جوړیږي کولای شئ موږ سره خپل غږونه را شریک کړئ. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو یو مطلب لیکلی.
د امریکا د یو ایس پوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع، یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې، او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوسې ویني. جلا شوی کنگل نږدې 200 متر پنډوالی لري. خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې د سهار ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامه وزارت لپاره نوی کاندید وزیران معرفي کړل. ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری معرفي شوی چې ژر به د باور رای خصلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. او رچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د خبره د امریکا دغه مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کړی ده. د پکتیا د والی ویاند وی په جان خیل ولسوالي کې د تیرو دوه اونیو په لړ کې تر 120 زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. په جوزجان کې د پولیسو لخوا نږدې یو ټن تاریا کشف او ضبط کړای شوې دي. او دا هم اوري چې د ایران پوز وی د دوی یو تن سرتیری په یو پوزی اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلې او تنوري ټپیان کړي دي. په اخر کې اموري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه خبری راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د یروشلم کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. د کونړ ولیوي د کونړ سیند باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یو چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی. دی وایي ژر به د دغو بندونو سروې پیل شي. روح‌الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوه او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
د دې مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوې ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې به قاعده شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه، سروې او ډیزاین تکمیلیږي په ټول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلی زونګ سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغله او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي خو تر اوسه پوری یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمنګ سره وادي کړی دی زمنګ د چارواکو سره کتل دي او ویلي دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي دغه 200 میلیون روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړی دي موږ ترې نه مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه
کاروشی. په دې اړه باندې ریپورت په نورو پروګرامونو کې هم درته تاسو ته بشپړ خبرو. خو اوس د دوه اونیزو پروګرامونو لمړی د انصاف فلټه کې او بیا ورک شوی ځانو وخت را رسیدلی.
د انصاف فلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت تر
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه موضوع د کونړ ولایت د یوه اوسیدونکو ارسلا ستونزې ده. دی وایي لسو کلونو راهیسې د دفاع وزارت د یو پروتوکول له مخې د کونړ او نورستان ولایت امنیتي پوستو ته خدمت کړی، خو تنخواه یې په منظمه توګه نه ورکول کیږي. د دې ستونزه مو د کونړ ولایت د 201 قولي اردو له مسؤلینو او همدارنګه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور، تا د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
ما د کونړ نه ټلیفون کړی دی.
مشکل د سو؟
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری دغه اوبو د اشاو او چدوړې دغه شیان ورته ورخېجو.
رسمي هسته او کنه قراردادیان هسته؟ هغه سره
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه عمومي قرارداد د یو کس سره دی، هر کس سره د پوستې پروتوکول ورسره دی.
دا د لنډې مودې د پاره دی کنه؟ د یو کال د پاره.
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی.
اوس تا مشکل څه دی؟
زمونږ د درې نویم کال نه نه د مشته پاتې خو ټول درې نویم څلور نویم کال نه خپل ملي روپې زمونږ پاتې دي. د زوی وزیر د پاسه امر لا را کړ د مونږه ځای امر مصرفیا تر او ما په سوم دا ورو خوړه د پروس کال مونږ دغه وسنه چې استفاده شو کړه وزیر صاحب لوورلو شغه زنه خی خاتان راولې کړو دغه پوسټي وکټلې با داغې نه راته تصخیص واچو هغه تصخیص د جلال آباد مسرطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړو پنځه نوم کال پیسې راکړې دغه نور راته ډیر ته دا ورکو دا چاله چې ورځې څوک پرې نه خوسته ته
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی امغه دوام لري
هر کال بعد نوې کیږي
سکالم کړه دا قرارداد
کالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو ریاست لوجستیک د وزارت له خوا ورته وویل چې په لحاظ د خدای مونږ دغه شینه خو خلاص کړی چې نه تاسو څه شی ورته وایي نه هغه قطعه ورته وایي څه شی ورته وایي او تاسو نه شئ پرېخوستلی دغه به تاسو بیا کوئ تر څو پورې چې یا دا مونږ قرارداد چاله ورکړو او یا د ستاسو سره وکړو تر اوسه پورې زمونږ دغه اتمه میاشت روانه ده.
خبره درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوئ؟
سیبال لوجستیک د مدیر د لیوا راته ویلي دي بیا لاړو لوجستیک د وزارت د هغه هم راته وویل چې دغه کار تاسو نشئ پرېخوستلی. هغوی ورته وویل چې مونږ خو مسلمانان یو څه مونږ خو بچی لرو کور لرو فامیل لرو تاسو زمونږ پیسې ساري کړي دي همدغه یو هم یو ته ورلېږي بل هم بل ته ورلېږي پرون زمونږ انډیوالان ورغلي وو ریاست د لوجستیک د کراول نه بیرته اسانه کړي چې نور زمونږ خواړه تاسو را نشئ.
دغه مشکل سلسله مراتب به راځي مخکې د قطعې نه او بیا به ټولي ته او بیا به چیرته او چیرته آیند لیوا پورې به رسیږي کنه؟
د بلوک نام شروع کړی ده اعلان وزارت ته رسولې ده یو دفعه نه لسته پیندا سلسله مراتب کړی ده.
تاسو څو کسان استئ؟
مونږ شپږ څلور نفر یو. مونږ په دې کې سب په قرضه غاړې اخیستې دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشولې چې په دغه کابل کې پراتی یو نوم وکیل پرې خیر دی نوم وزیر پرې خیر دی مشرانو جرګې نم د امو مکتوب واخیستې د هغې راته باره راز رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حقه دي دې خلکو ته پیسې ورکړئ دا د پیسو مستحق دي او هیڅوک هم اواز نه اوري صاحب.
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسو راوړي او امرونه هم تاسو اخیستي نو دا کار هم چیرې بند دی؟ په کوم دفتر کې بند دی؟
کارم دغه ریاست لوجستیک او ریاست وزارت مالیه کې دی. وزارت مالیه ته موږ ته قطعي دغه مکتوب را سره د وزیر د دفاع ورته لیکلو دغه سربراه چې د خلکو ته پیسې اجرا کوي هغې ورته بېرته مکتوب په شان لیکلو چې دا د موږ د کوم ځای نه وکړو هغې ورته کوډ مشخص کړی چې د فلانکي کوډ نه زمونږ کوډ کې پیسې شته دی دې خلکو ته اجرا کوي.
تاسو دې پوستو ته کوم مواد ورخېجوئ یا اوبه دي لوجستیکي مواد دي څه شی دي؟
دې ته صاحب مونږ یو مخیماتو نه علاوه نور هر شی اشه ورخېجو لوجستیکي مواد ورخېجو اوبه ورته ورخېجو په زناور ورته مال ورخېجو هر پوستو ته پنځه شپږ اته زناور خېجي باید نور دری څلور وسه کسان وسه باندې
دغه ستاسو د تنخواه چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړي استه
والله په بالله کوم سره غدا د بچو د چپلو پیسې را سره نشته ده ماغه زو احساس کړم خو یو دوه کال خو نور خو په ختمه ده وسه دا غینه مرتبه تر ده
تاسو خیری غوښته نه سده
زمونږ اخیری غوښتنه دا رسېده چې موږ د خپل حق وسپاري
ستاسو ستونزه به ورسو د دفاع وزارت چارواکو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دستون زمولمړه د 201 قولي اردو د دوهمه لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه
د رښتم د څومره مسکم د لګډه د ماش په ارتباط باندې یوسن اته ستونزې مشکلاتونه درلودل ځکه په هغه خپل وخت سره د ماش د سنۍ ځکه او وسه څوره دي کیږي چې موږ امر مادي او د مدیر دشتي په واسطه باندې وزارت دفاع نه ټول مراحل شو کارونه خلاصي وي دي پیسې راوړي دي او چې توجه کړی دي فکر کوم ډیر کم پیسې پاتې دي نور دې مشکلاتونه حل دي کوم مشکل نشته
یوسف زسب کدا تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکې سه همکاري به ور سره وکي
ولنه موږ کله ته موږ سره راځي دلته دا موږ خپل قومندانی دی لوا د مسلمان دی لوجستیک چې د دې د مرجی د شبې پورې مربوط ده کچې د کم زیاتې ورسره کیږي اولی قرارداد موږ راغواړو او موږ په اکمالاتو کې چې مشکل پیدا شي موږ اول هماغه سړی کړک رانیسي چې کاکا یې د مشکل حل کړه چلته موږ ورو پوستو ته خپل وخت سره په اکمالاتو شي
یوسفزی صاحب دا کله تاسو ته مراجعه وکړي چې د خپل اسناد هم درته وخی خپل د شکایت هم
وکړي هر وخت چې راځي لوا ته راشي په لوا کې زی په خدمت کې ما لوجستیک په خدمت کې ده قومندانی د لوا په خدمت کې ده مونږه انده ان شاء الله خپل دې مدا مشکلات مونږ حلوي مشکل نه درکو دي کې
ورپسې مو د غستونزه د دفاع وزارت لوایاند دولت وزیري سره هم شریک کړه محترم وزیر صاحب د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړ پوسټو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړي او خوراکي او ضروري مواد ورسولي خو کابو درې څلور کال کېږي چې میاشتنۍ تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کېږي په دې څکه ستاسو نظر غواړو
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات ځکی او اسناد په لاس باندې ولري دفاع وزارت هیڅ حق نه لري چې دغه پیسې ورنکي څوک چې خدمات وکړي څوک چې په قراردادونو کې خپل مواد ورسي وزارت دفاع مجبور او مکلف دی چې هغه ته خپل حق ورکړي دوی که اسناد لري هغه اسناد د وزارت دفاع ته ارائه کړي چې هغه په رویت باندې وزارت دفاع دوی حق ورکړي
وزیر صاحب په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوی پروتوکول لمخه د پوسټو مواد رسي او په بدل کې میشتنۍ تنخواه اخلي خود دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې د ازنټ څنګه راغله
زه زمونږ ټول قراردادیان په اردو کې د سيدي چې قرارداد کړي وي به پوسټو ته زمونږه کتاب چې په ساحه کې دی هغه ته مواد انتقالي خصوصا د فاسد شوینده مواد ځر فاصله کې دا انتقالي په هغه چې څنګه مواد انتقالي هر میاشتې په درې میاشتو کې دوی په خپل باندې هغه فورم امضا کوي قطاع یا قومندان ورته امضا کوي چې مواد رسولي بیا هغه خپل پیسې اخلي
وزیر صاحب تاسو د خبرې په اساس کې دوی اسناد مکمل وي او تاسو ته راوړي مرسته به ورسره وکړي
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت قرضدار وي حکومت مجبور مقرر کړي چې پیسې ورکړي
د انصاف پلټکه
و مو ریدل چې د کونړ ولایت یو سیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي خو لسو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي او دا مهم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډیږي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي، هغه به وروسته وارو. لومړی هغه پیغام ورو چې د همدې پروګرام لالاري یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسیدلی دی. دغه ورور درې کاله لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به په ګډ وورو.
السلام علیکم دغه سر کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. آیا چې ما د کندهار ولایت هغه پهلوان چې درې کاله مخته ورکو نن دوامه چې پیدا سوی دی، د ازادۍ د کارکوونکو د اوریدونکو سمجھ ډیره مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمجھ پیدا کړي چې دا درې کاله ورکو
و علیکم سلام. ستاسو د سترګې روښانوي. دوستانو که تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو کولای سئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل پیغام پریږدئ. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا د ازادي راډیو شمیره به درته اعلان کړم.
په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6. یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه دولت ملي چار خبرې کوم، ځکه چې د کرزي دوم کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنی خلیان ټول ورځ نو هر څه چې ما په اکثر معلومات مې په دا شمېره کې ما ته زنګ زما ته کوم شمېره ده 0 00 2 9 9 8 2 4 4. دا زما ته کوم شمېره ده چې په دې کې مننه.
سلام علیکم آزادی راځو ته سلام وایم. ما زوی ورک سانولان میږي د شراسان د ګردیز ولایت هم د پکتیا. دا آزادی راځو ته تلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا ګوند د سانولان میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زوی دا که تلیفون چې درته کړی دا کړه د ما شمېره دې زه ته ورکړه او ما ته تلیفون وکړه، ډېره مهرباني به دې او دېغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغه چې ګرد ورکې ګردنه دوه ورې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم، هیڅ معلومات ماته نه کیږي. خو که دغه معلومات دغه سړی دغه تلیفون ماته وکړ، ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی.
زه عقیب الله د ننګرهار ولایت د درنټی نه تاسو سره په تماس یم. او یو انسان الله په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټی په کلي کې او ما ولیده او که د هر چا نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادی چې خپل زوی ترلاسه کړي. وسلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 02 اویا 8 3 8 3. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي. د دې پیغام به اول واورو.
بله او بخیر. سرنګ لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی. د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځای کې دی اوسېږي. هماغه هلته اوسېږي. یو زوی لري چې ایمان نومېږي. تاسو هغه ته ووایئ همدغه زمونږ شمېره ده که هماغه نفر یې همدې شمېره باندې دی.
مننه خورې. د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خپروم. کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وي چې تاسو یې لټوي. له هرات څخه د دوست تیر وري دغه پیغام راستولی وو.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی. نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جب سړی په صورت تیار دی راغلی دی ته هرات په ترمینل کې دی. نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې دا هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې عادي كثير لو بیا په دغه سمارز مو سره تماس نیم چې موږ به حق ترواسو عادي تاسو دغه کاري وکړو.
من نو وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زبې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش.
السلام علیکم، زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت او شیر د ولسوالۍ د پساوت خبره کوم. زه د والک په معلومات لرم، شپولان میشه بور سترګې دی جړمخې دی ومر ولس کال دی دی وای چې د ګریشر اورکم کور می په دغه کې دی ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړه کوي چې ټلیفون شمیره د 0 3 5 5 9 0 0 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 3 5 5 9 0 0. دا د ټلیفون شمیره ده. خدای په
السلام علیکم، زاد کاجان خبر کوم د نن ولایت مدالین سوالی شنه کوي. زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سخی مالی په کوي پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی، پته را معلومه ده. د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مسوالی د لی تعدین مالی په کوي د 15 کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم. دا کور ته نه متلې و ستنجري دي ار سره یې چې دغه سړی پاک نه معلومات واړي ماته په دغه شمیره زنګ ووي 0 3 2 2 3 5. تاسو توجه نه مننه. السلام علیکم.
اول دین تر خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درک شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده، ولد شان نواز دی. وای چې زه د ننګرهار ما د څلور میاشت کېږي نه درک شوی دی. مونږ په کلي کې ګرځي، که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 5 5 2 3 3 1 3 5. دوباره تکرارون 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زما مدلایم د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کار دی. عبدالله جان په نامه چې ورک شوی دی په دغه نام په دغه نمبر یې ماته زنګ ووهي 0 8 0 8 4 0 2 1.
السلام علیکم، زه میرانشاه رمزر یم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې نادرکه سوی ده، یا عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري، نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمیره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 9 0 15 0 1 5 9.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه. که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ماته دې په دغه شماره زنګ راووي 0 8 0 8 1 2. شماره یې بار بیا 0 8 0 8 1 2. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې نامه نیمېږي دای سوی والا دا دای مخوري دا دای دا ډېر جار لس کاله مشورک دا که چیرته موږ هغه غاورې زې شر اکبر زوی د ګډ اکبر نو سه ما ما ته په دې سمې زنګ وای چې پروا یا یا یې ساته سو شل فلورا ته چې پروا یا یا یې ساته سو شل فلورا ته او سلام.
زه کوم د پراده ولایت د شیوان د کلي سره تا ته زنګ وو. یو سپینځلې پلان مو دی ورک دی د سلطان اخون نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیوان د کلي اوسیدونکی دی. ته یې و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیسته و دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 0 0 4 3. دغه شماره ته دی ار مسلمان کول دی دغه دغه شماره ته دی زنګ وای بل شماره 0 8 0 9 0 2 2 5.
ازادي راته
کار کوم کو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ما اعلان تاسو نصر کړي ماته نماز ما یو زوی دی عمران په نامه دی شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادره کسوی د عمران نومیږي ستارس کال عمر یې د اول وکاله کیږي ترای تم دی هیڅ تر کې نسته هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچيري باندې یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي 09 3 0 0 3 5 شیرینی ورته ولکیږي و سلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان یېږم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سر یم په ټلیفون نه خلاصې دي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګری سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خو هغه لا نه شمېرو زموږ سره د اړیکې ونه شي 0 4 9 5 8 4 5 بله شماره د 0 10 3 5 4 السلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی، آیت خان نومیږي، مشهور پوری و. 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادکه شوی دی، نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو راهیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات یې د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې، نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 5 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 1 0 5 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یو. السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو بچی ورک دی، شپږ سکال دی، 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر چا هر مسلمان ته په افغانستان کې په پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. په رنګ هم سور بخوند دی، سور هلک دی، د شپږ سکال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده 0 1 2 1 0 1 0 0. دوم شماره ده 0 1 0 0 0 5 0 8. نوم یې بارام دی، د خدای د رضا دپاره هر مسلمان ورور که معلومات وي یا دی په خپله اوري، نو چې په دغه شمېرو باندې مونږ سره تماس ونیسي خدای مې مل سه ورځ مې نیکمرغه په مخه مو شسه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ مسلمان لیکلی اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم. یو د کاکا زوی ده، په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 1 0 0 5 0 8. بله شماره 0 1 0 0 4 0 0 6 0. که څه ادرس راکړو که دا بله شیرینی
د غزنی د ولایت یم، د توژنې د کلي یم، د مولویات د ظاهر زوی یم. د ما یو ورور د عبدالرحمن په نامه باندې د 14 یا 15 کاله وخت پکېږي چې په ایران کې نادره کوو. نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سوی د ځانو پیغام چې د خپل دغه خپل نشر ورکړي هغه د بس ماته په 0 1 4 8 0 5 0 4 8. په دې شماره باندې د زنګ ووهي. بله شماره د ریبا 0 1 0 1 0 2. بله شماره مې د روشن 0 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
مننه یو جهان
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم علم ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.